افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر د انتخاباتو په رواني پروسې اندېښنه ښودلې او وایي د انتخاباتو برخه کې رواني هڅې کافي نه دي. د پاکستان قومي اسمبلی یا ولسي جرګې نن په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو یوه قانوني مصوبه تصویب کړه چې له مخې به قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ورګړېږي. او نړیوال جنایي تحقیقات ښیي چې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین پر فضا د مالیزیا یوه مسافر وړونکې الوتکه د روسیې په بوګ دولت غوندې ویشتل شوې وه. دوستانو ستړي مشي په دې مازیګرنۍ نیم ساعت خبري مجله کې ما اجمل اند هرکلی کوم. مخکې له دې چې د نور ریپورټونو تفصیل در واورو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ملالۍ بشیر دروري.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر د راتلونکو انتخاباتو د بهیر په اړه اندېښنه وښودله. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د خپلې یوې همکارۍ او د هغې د کوچني د راخوشي کېدو هرکلی کړی دی او د پاکستان د پارلمان ولسي جرګې د دغه هیواد قبایلي سیمې له خیبر پښتونخوا ایالت سره د یو ځای کولو لپاره په اساسي قانون کې اصلاحات راوستل. بشپړه خبرونه. په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر د راتلونکو انتخاباتو د بهیر په اړه اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې په دې برخه کې رواني هڅې کافي نه دي. پیری مایدون لازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې د دې بهیر په مخه کې تر ټولو لوی ننګونې امنیت دي. دا بهیر په دی وایي چې دا بهیر په سمه توګه په مخ نه دی روان. هغه کارونه چې باید وسي په اوسنۍ بڼه د منلو وړ نه دي.
دا بهیر په سم مسیر نه دی روان. نور ډیر کارونه دي چې باید ترسره شي. اوسنۍ وضعیت د منلو وړ نه دی او دا وضعیت چټک بدلون ته اړتیا لري.
شاغلی مایدون ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د پراخو او شفافو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره ځینې نور کارونه هم وکړي. د ویل چې د امنیت ترڅنګ نور فکتورونه هم شته چې باید ورته پام وسي. د فاریاب ولایت شیرین تګاب ولسوالۍ په اړه خبرونه خپاره سوي چې د دې ولسوالۍ پر دوو امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې 12 د ملي اردو سرتیري وژل سوي دي. خو د 209 شاهین قلي اردو ویان محمد حنیف رضایی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوو پوستو د سقوط خبره رد کړه او ویل دی وایي هلته د ملي اردو دوه پوستې وي خو یوې سقوط کړې دي. درې د ملي اردو سرتیري شهیدان سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي. دا خبره چې د وسلوالو ټانکونه له ځان سره وړل سوي دي درواغ ده. دوه ټانکونه وو چې له سقوط سوي پوستې څخه امنیتي ځواکونو شپږ ټپیان د ګلټپې نظامي اډې ته پکښې انتقال کړل. د شاغلي رضایي په وینا دغو نښتو کې 15 وسلوال وژل سوي او 8 کسان یې ټپیان سوي دي. د ویل چې سیمې ته د مرستې لپاره نوي ځواکونه لیږل سوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د خپلې یوې همکارۍ او د هغې د کوچني د راخوشي کېدو هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو افغان همکار او د هغې کوچنی زوی د روان کال په جنوري میاشت کې هغه مهال ورک سول چې نامعلومه وسلوالو د دوی موټر ونیوه. د مارچ میاشتې په 14 نیټه د ملګرو ملتونو د هغه موټر د چلوونکي مړی په کابل کې وموندل سو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر نن په خپره کړې اعلامیه کې ویلي دوی له اړوندو ادارو سره د برمته نیول سوي ښځې او د هغې د زوی د راخوشي کولو لپاره هلې ځلې کولې. په اعلامیه کې راغلي چې له ملګرو ملتونو سره همکار افغانان د خپل هیواد ګټو، سولې او پرمختیا لپاره قرباني ورکوي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د پاکستان د پارلمان ولسي جرګې د دغه هیواد قبایلي سیمې له خیبر پښتونخوا ایالت سره د یو ځای کولو لپاره په اساسي قانون کې اصلاحات راوستل. له دې سره قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا برخه کیږي او د اف سی آر قانون به له منځه ولاړ سي. اف سی آر هغه قانون دی چې د برتانوي راج له وختو په قبایلي سیمو کې پاتې و او له مخې د یوه کس د جرایمو په خاطر بشپړه کلیو ته سزا ورکول کېدای سوای. د پاکستان ولسي جرګې اصلاحاتو ته 209 مثبتې او یوه منفي رای ورکړه او لسو کسانو له رای ورکولو ډډه وکړه. په قانون کې دغه اصلاحات له دې وروسته د سنا تایید او د ولسمشر توشیح ته اړتیا لري. شمالي کوریا د اټومي وسلو د تجربې په یوازیني ځای کې تونلونه له منځه وړي دي. ویل کېږي دا کار یې ځکه کړی چې په کوریا ټاپوزمه کې ترنګلی وضعیت آرام سي. د بهرنیو خبریالانو یوې ډلې ویلي چې دوی د پونګيري اټومي تجربو په سیمه کې د چاودنو شاهدان دي. دولتي خبري اژانس کې سي ان اي وویل چې د اټومي تجربو ځای په بشپړ توګه لمنځه وړل شوی چې د اټومي تجربو د ختمولو پریکړه تضمین سي. او د هالند په مشرۍ د نړیوالو جنایي پلټنو نتیجه ښیي چې هغه بوک توغندی چې په 2014 کال کې په اوکراین کې د مالیزیا الوتکه ویشتلې وه د روسیې د 350 الوتکو ضد توغندي له غونډ څخه دی. ګډ پلټونکي ټیم یا ټي آی جی د استرالیا، بلجیم، مالیزیا، هالند او اوکراین له چارواکو جوړ دی. دوی دا اعلان نن په هالند کې په یوه خبري کانفرانس کې وکړ. ام ایچ اولس د 2014 کال په جولای میاشت کې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې وشتل سو چې پکښې ټول سپاره 298 کسان وژل سول. روسیه د ام ایچ اولس د وشتلو تورونه ردوي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. ملالی بشیر درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت وګورئ. و ګورئ وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر د انتخاباتو پر روانې پروسې اندېښنه ښودلې او ویلي د انتخاباتو په برخه کې روانې هڅې کافي نه دي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د انتخاباتو په وسني بهیر کې د ستونزو په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د پخواني رئیس نجیب الله احمدزی سره غږېدلې یو. مرکه به یې درته وړاندې کړو. دا به مو اورئ چې د پاکستان قومي اسمبلۍ یا ولسي جرګې نن په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو یوه قانوني مصوبه تصویب کړه چې له مخې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا ورګړېږي. د سیمې او نړۍ په مسلو کې بله موضوع دا ده چې نړیوال جنایي تحقیقات ښیي چې په 2014 کال کې د اوکراین پر فضا د مالیزیا یوه مسافر وړونکې الوتکه د روسیې د 350 دافع هوا لواء په بوک دولت غوندې ویشتې وه. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر د انتخاباتو په روانې پروسې اندېښنه ښیي او وایي د انتخاباتو په برخه کې روانې هڅې کافي نه دي. پیری مایدون د پنجشنبې په ورځ په یوې ځانګړې مرکې کې ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د انتخاباتو په وړاندې امنیت و ستونزه وي، خو ډېر نور کارونه هم شته چې د شفافو او سراسري انتخاباتو لپاره یې باید کمیسون ترسره کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا وایي انتخاباتو روانه پروسه ناامنیو ډېره پڅه کړې، خو په دې پروسه کې د خلکو ګډون په ډېرېدو دی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
اروپایي ټولنه په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو لپاره د روانو انتخاباتو په وړاندې کمزوري ظرفیت، په انتخاباتي کمیسیونونو کې تش بستونه، د خلکو کم لاسرسی او ځینې نور هغه فکتورونه بولي چې د دوی په وینا دغه بهیر له ننګونو سره مخ کړی دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر پیری مایدون له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د انتخاباتو لپاره روانې هڅې کافي نه دي.
There is a lot more to do. This is not acceptable.
دا بهیر په سم مسیر نه دی روان. نور ډیر کارونه دي چې باید ترسره شي. اوسنۍ وضعیت د منلو وړ نه دی او دا وضعیت چټک بدلون ته اړتیا لري. د نوملیکنې په بهیر کې د خلکو د کمزوري ګډون یو مهم دلیل امنیت بیانېږي. امنیت یو ستونزه ده، خو نور داسې ډیر فکتورونه دي چې باید حل شي.
مایدون
وایي بد امنیتي وضعیت هم د دغه پروسې پر وړاندې اندېښنې راپورته کړي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته ښیي چې د دغه پروسې پر وړاندې خپل مسؤلیت ښه ترسره کړي. نوموړی وایي اروپایي ټولنه په مالي او تخنیکي برخه کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره مرسته او لازم ملاتړ کوي. د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو لپاره پر روان بهیر د اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې له دې وړاندې په کور دننه هم ګڼو بنسټونو د ملي شورا یو شمېر غړو د دغه بهیر په څرنګوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د میزان د میاشتې 28 نیټه د دغو انتخاباتو ورځ ټاکلې ده او لڅه باندې یوې میاشتې رئیس ورته نوملیکنه روانه ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتو پر وړاندې ځینې ستونزې مني او تر ټولو مهمه یې ناامني یادوي. د یاد کمیسون یو کمیشنر سید حافظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو د ګډون په اړه اندېښنې اوس پراخه کمیدو دي.
د رای ورکوونکو
د نوملیکنې بهیر ورځ تر بلې ډیریږي. په لومړي، دویم او بیا درېیم پړاو کې چې موږ به 1300 څخه ډېر مرکزونه ولرو، د دې ډلې به زموږ د امنیتي بنسټونو د راپورونو له مخې 948 مرکزونه تړلي وي، ځکه چې هلته ناامني ده.
د افغانستان په انتخاباتو د چار یو شمېر بنسټونه هم د اروپایي ټولنې اندېښنې تاییدوي. وایي په دې وروستیو کې د دغې پروسې پر وړاندې پر ستونزو سیاسي ناندرۍ هم اضافه شوي دي. د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل دا ټولې ستونزې د سراسري او شفافو انتخاباتو پر وړاندې د پیاوړې ارادې نه موجودیت په ډاګه کوي.
دوستانو، واموریدل چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر د انتخاباتو په رواني پروسې اندېښنه ښودلی او وایي چې په دې برخه کې باید ډېرې هڅې وشي او ډېر کارونه شته چې باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیونې ترسره کړي. یوه ستونزه چې د ډېرو خلکو انتقادونه یې راپارولي، هغه په د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو کم ګډون دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس نجیب الله احمدزی وایي چې د دې لپاره سم چمتووالی نه ونیول شوی. په تېره خپرونه کې مې له ښاغلي احمدزی وپوښتل چې ستونزه په کوم ځای کې ده. نوموړي وویل
د داسې یو لویې پروسې د شروع کېدو نه مخکې باید یو څو عمده کارونه د کمیسیون لخوا نه سوي وای چې متاسفانه نه دي سوي. چې تاسو وګورئ، د آګاهیامه پروګرام نشتون، د ډیټا سنټر نه فعالېدل تر اوسه پورې، او همداسې د کال سنټر نه فعالېدل. دغه هغه عمده او د دین علاوه نور باید دغه چې تخنیکي مواردو ته توجه سوي وای چې متاسفانه د کمیسیون لخوا نه وسوي. هدف د خلکو نه ګډون په سفتینام په پروسه کې چې ډېر کم حساب سوی ده. تر اوسه تاسو وګورئ څه کم 40 ورځې وخت تېر سوی ده، او تر اوسه پورې 2,015,000 یا 16,000 سفتینام سوی ده، چې دا هغه سفتینام ده چې تر اوسه پورې تثبیت سوی نه ده. یعنی خام ارقام دي، او کله چې ډیټا سنټر تر اوسه پورې فعال نه وي، هغه وخت کې مونږ ته دقیق ارقام ویلی شو چې کله دغه سفتینام چې تر اوسه پورې سوی وي سوی ده، او دغه باید په ډیټا انټری کې په ډیټا سنټر کې ډیټا انټری کې درج شي. هغې نه وروسته مونږ هغې ته دقیق ارقام ویلی شو. په دې کې امکان لري چې 15% تر 15% تر 40% پورې تفاوت راځي. یعنی دغه ارقام چې کمیسیون لخوا اعلان شوي دي، دغه امکان لري چې کم وکړي.
احمد زی صاحب، د تاسو فکر باندې ستونزه په څه کې وه چې خلکو په سبتنام کې هغه څه چې په کار و برخه نه ده اخیستي؟
اولین کله چې دغه برنامه پلانینګ په صحیح توګه سره نه ده شوی، یعنی تخنیکي اړخونه ته باید کمیسیون فکر کړی وای. په هغه کې اولین تاسو وګورئ چې دغه یو نوی پروسه په افغانستان کې شروع کیږي، د واجب شرایط لیست جوړول د قانون مطابق. د دې نه مخکې باید درې میاشتې یا څلور میاشتې مخکې باید د آګاهیامه پروګرام په ټول افغانستان کې پلی شوی وای. یو دویمه ستونزه دا ده چې د تذکرو ریاست باید په ټول افغانستان کې د دې پروسې د شروع کېدو نه مخکې باید 15 میاشتې په ټول افغانستان کې کاغذي تذکرې توزیع کړی وای، چې بدبختانه دا کار ولې نه ده سوی. تاسو وګورئ چې ستونزې، امنیتي ستونزې هم په موږ باید په دې سترګې پکې نه کړو، ځکه امنیتي ستونزې هم شته.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخانی غړی او رئیس نجیب الله احمدزی و چې د انتخاباتو د چمتووالي په پروسه کې پښتو ستونزو خپل نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست ټینګار کوي چې د زورواکو په ګډون د ملي شورا او ولایتي شوراګانو یو شمېر غړي د قانونو د استخراج په وړاندې ستونزې جوړوي. نرګس نهان چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته خبري کولې ویل کڅام وبخي. نرګس نهان چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته خبري کولې کڅام د چانوم یاد نه کړ، خو زیاته کړ چې امنیت شورا ته پاستولي ریپورت کې نمونه ذکر شوی دی. رحمت الله افغاني په اړه ریپورت لري.
د افغانستان د کانونو او پیټرولیم وزارت سرپرست وای د امنیت شورا تر پریکړې وروسته به د هغو زورواکو او د ملي شورا اولیتي شوراګانو د غړیو نومونه له رسنیو سره شریک کړي کوم چې د کانونو د قانوني استخراج پر وړاندې ستونزې رامنځته کوي او یا یې هم په خپل سر ډول سپړي. نرګس نهان د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دغو کسانو نمونه امنیت شورا ته سپارلی دي.
از طالب داعش ما هیڅ ګیله نداریم، به خاطر
له طالب او داعش نه ګیله نشته، ځکه دوی د نظام دښمنان دي. دوی نه یوازې د قانونو په برخه کې بلکې په هر ساحه کې چې غواړي نظام ته زیان واړوي دریغ نه کوي. غواړم واضح ووایم چې د ملي شورا او ولایتي شوراګانو یو شمېر غړي شته چې موږ یې جدي ستونزو سره مخ کړي.
دا لومړی ځل نه دی چې د قانونو په وړاندې د ستونزو د راپیدا کولو په اړه د ملي شورا او ولایتي شوراګانو په جنو غړي تور پوري کیږي، بلکې تر دې مخکې هم د ملي شورا یو شمېر غړي په غیر قانوني توګه د قانونو په غیر قانوني استخراج تورن سوي وو. افغانستان ګڼ طبیعي سرچینې او کانونه لري چې سره زر، مس، لاجورد، نفت، تالک، مرمر، د ډبرو سکاره په ګډون بیلابیل نورې قیمتي ډبرې پکې شامل دي. دا په داس حال کې ده چې د ګلوبل ویټنس په نوم یوې غیر دولتي نړیوالې موسسې په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې داش د عربستاني او پاکستاني ماهرانو په مرسته په افغانستان کې د کانونو کیندل پیل کړي دي. د دغې موسسې په راپور کې د ځینو کسانو په حواله چې هویت یې پټ ساتل سوی راغلي چې اسلامي دولت ډلې یاداش د ننګرهار په ځینو سیمو کې ماشینونه او نور تجهیزات ځای پر ځای کړي او عملاً یې د قیمتي ډبرو ایستل پیل کړي دي. د افغانستان د قانونو او پیټرولیم وزارت سرپرستی که څه هم دغه راپور په ښکاره تایید او یا یې هم رد نه کړ، خو زیاته کړه چې دغه راپور په چمتووالي کې دوی له ګلوبل ویټنس موسسې سره مرسته کړې ده. خو د افغانستان دفاع وزارت د ګلوبل ویټنس موسسې د راپور د تایید تر څنګ وایي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش د ننګرهار په شمول په ځینو ولایتونو کې قانونه اسپړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان که څه هم دغه تور نه تاییدوي او نه یې هم ردوي، خو وایي چې که داسې څه موجود وي د افغانستان د قانونو او پیټرولیم وزارت د مخه ونیسي. هغه وایي حکومت تل د خپل بام واوري د نورو په بامونو وراچوي. خپل حکومت ستونزې لري، مدیریت نه لري. له بده مرغه په تېرو څه باندې څوارلسو کلونو کې د قانونو او پیټرولیم وزارت رهبري ته داسې څوک رانغی چې دغه وزارت مدیریت کړي. شک نشته چې موږ په ټولو ابعادو کې ستونزې لرو. زه نه تاییدوم او نه یې هم ردوم ستونزې شته، خو په اصل کې ستونزه د وزارت په مدیریت کې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی هم ورته نظر لري. د افغانستان د قانونو او پیټرولیم وزارت سرپرست وایي چې په افغانستان کې د قانونو د غیر قانوني کیندنې د مخنیوي او خوندیتوب لپاره د دفاع وزارت، کورنۍ چارو وزارت او ملي امنیت ریاست د کارکوونکو په ګډون یو محافظتي کمیټه جوړه کړې چې دوه ورځې وړاندې خپله لومړنۍ غونډه وکړه. اغلې نهان زیاته کړه چې د دغې کمیټې د پریکړو په عملي کېدو کې به امنیت شورا له دوی سره بشپړه همکاري وکړي.
آزادی خبری مجله اوری.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړو ته یو اپارتمان کلی وسپارلی. ښاغلی عبدالله په همدې مناسبت د پنجشنبې په ورځ کابل کې جوړې شوې غونډې ته وویل افغانان له خپلو سپورتي اتلانو سره مینه لري او حکومت هم ملاتړ کوي. محمد حدیث پردي سپاره رپورټ لري.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي که څه هم افغانستان له سختو حالاتو تیریږي، خو د افغان ورزشکارانو ویاړونه ولس ته خوښي ور په برخه کوي. ښاغلی عبدالله چې د پنجشنبې په ورځې په کابل کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړو ته د یوه اپارتمان د کلی د ورکړې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې افغانان له خپلو ورزشکارانو سره مینه لري او دی هم پرې ویاړي.
خوشحاله سم که امروز یک فرصتی هست که بایسی یک مثال
د وی زه خوشاله يم چې نن دا فرصت برابر شوی چې د ورزش لیو مثال څخه د قدردانۍ په پار د اپارتمانونو کې لی تاسو تسپارو. تاسو د افغانستان خلکو ته خوښي راوړي او دوی در سره مینه لري او تاسو د ټول ولس استازي توپ کوي.
شما نمائندګي اس کل افغانستان میکنین.
پخوانی ولسمشر حمید کرزی په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د ملي ټیم وو وښلو غاړو ته ورسته له هغه د وی و اپارتمان د ورکړې فرمان ورکړ چې لوبډلې د جنوبي اسیا د فوټبال په سیالیو کې اتل ولي خپل کړه. خدا چې افغان لوبغاړو ته د ورکل شوی او اپارتمانونو کار وس پشپړ شو، نو ځکه یې کلی هم نن ور وسپارل شوی. د ښاغلي کرزي د فرمان له مخې د فوټبال لوبغاړو ته اپارتمانونه د الامارات په خارګوټي کې ځانګړي شوی دي. که څه هم افغان ورزشکارانو تل په حکومت دوی ته د نه پاملرنې له امله انتقادونه کړي، خو اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي حکومت به د امکان تر بریده د ورزشکارانو لاسنیوی وکړي. په تیرو څو کلونو کې افغان ورزشکارانو په بیلابیلو برخو کې وکړای شول چې د نړۍ په بیلابیلو میدانونو کې په ښه ځلیدو سره د افغانانو سربیره د نړیوالو پام هم ځان ته راواړوي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم غړي وایي افغان ولس تل له دوی سره مینه کړې او د امکان تر بریده یې لاسنیوی هم کړی، خو له حکومت نه راضي نه دي. د فوټبال د ملي ټیم غړی حمید الله یوسف زای:
موږ نن خوشاله یو چې اوسنی وخت کې د وحدت ملي حکومت طرف نه موږ ته دغه پارتمنو تسلیم شو، او دا یو ورزشکار لپاره دا ډیر کم هغه دی، امکان نشته. ولې چې هغوی ډیر محنت کوي، ډیر د افغانستان لپاره خواریانې کوي تر څو پورې د افغانستان نوم وباسي په ټول نړۍ کې. خو د حکومت نه بیا هم موږ دا غواړو چې راتلونکي زموږ ورزشکاران ځوانان چې دوی باید مد نظر ونیسي او دوی باید زیات تشویق دي. نه زیات
د فوټبال د ملي ټیم بل لوبغاړی معروف محمدی بیا ازادي رادیو ته وویل چې د افغان ورزشکارانو هڅونه او په دې برخه کې پانګونه کولی شي چې تر ډیره ستونزې حل او ترلاسه کیدونکي ویاړونه زیات کړي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
پروفسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
دا پاکستان قومي اسمبلی یا ولسی جرګې نن په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو یو قانوني مسوبه تصویب کړه چې له مخې به یې په قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا په ایالت کې شریکی شي. د سیاسي چارو پو رحیم الله یوسفزی وایي په خیبر پختونخوا کې د قبایلی سیمو شاملول ښه کار دی، خو کېدای شي د راتلونکو ټاکنو کې په یو سیاسي کړکیچ بدل شي. د ده په خبره چې د دې یو ځای کېدنې هغوی چې د دې یو ځای کېدنې مخالف دي هغوی به په راتلونکو انتخاباتو کې له دې مسلې استفاده وکړي. ګلیاس رحیم الله یوسفزی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی چې آیا دا قانوني بدلون به عملي شي؟
دا آئین کې ترمیم خو ډېر ضروري و، دې نه بغیر خو دغه اصلاحات فاټه کې نه کېده. او دا چې اوس څنګه دا ترمیم منظور شو نو فاټه چې دی نو دا اوس د خیبر پختونخوا یو رئیسی، نو دا خو دې لپاره خو تیاری روان و. او دې لپاره خو پاکستان مسلم لیگ نواز چې کوم حکومت دی هغې کوشش کوو چې اتفاق رائے پہ جوړه شي. خو بیا هم هغه مخالفت چې مخکې نه مولانا فضل الرحمان او محمود خان چکزئی کو هغه اوس هم موجود دی. هغې د غونډه چې کوم شوی وه پرون وزیر اعظم سره ټولو سیاسي ګوندونو په هغه کې هم ګډون نه کړی، نن هم هغې رایه نه ده ورکړې، واک اوټ یې کړی دی. خو دا ده چې اوس دغه فیصلې خو وشوې، یو لارښودنه وشوله چې اصلاحات به کېږي او خیبر پختونخوا به چې دی نو د هغې د اسمبلۍ لپاره به هم ټاکنې کېږي. او دا ټولې فیصلې خو وشولې، خو هغې باندې اوس عمل کول دي. هغې دپاره هم دوی څه فیصلې خو کړي دي چې سخ کال به اکتوبر کې دا چې کوم لوکل گورنمنٹ دی شهروالی دا هغې ټاکنې به کېږي. بل کال به بیا دوی فاټا کې د خیبر پختونخوا اسمبلۍ لپاره ټاکنې کوي. خو دا ټول چې کوم کارونه دي، پولیس نظام راوستل فاټا کې یا عدالتي نظام راوستل یا دا چې کوم حکومت یو وعده کړی ده چې 100 اربع روپۍ به فاټا له ورکوي لس کاله دپاره هر کال، نو دغه فیصلې چې خوښ شوي دي خو هغې باندې عمل کول نو دا اوس یو ډېر یو مشکل کار وي. دی که به وخت لګي او ځکه چې پاکستان کې فیصلې خوشي بیا په هغې باندې عمل نه کېږي.
رمولا صاحب، په دې کې دا هم یو خبره ده چې دوه ګوندونو لوی ګوندونو د دې مخالفت هم کړی دی، نو آیا د دې مخالفت هغه به څه ملاویږي چې دې ته به هم څه پاملرنه کېږي او که نه؟
دغه دواړه سیاسي ګوندونه چې دي، خاص په توګه ملي مولانا فضل الرحمن جمعیت علما اسلام چې دی، نو هغې اثر شته په دې قبایلي سیمو کې. او څه قبایلي مشران هم د هغې ملګرتیا کوي. داسې ښکاري چې دا اوس کومې ټاکنې کېږي په جولای کې، نو دغه دواړه ګوندونه به په دې مسله باندې به هم د خلکو نه حمایت حاصلولو کوشش کوي. کوم خلک چې د انضمام مخالفت کوي نو دی به هغې راغونډوي هغې به یو ځای راولي او کوشش به کوي چې په دې نوم باندې هغې د خلکو نه رایه واخلي چې یو خو د فاټا د خلکو نه تپوس نه دی شوی یو جمهوري طریقه په کار وه ریفرنډم په کار وو بل هغې به دا وایي چې فاټا خلکو دا حق دی چې هغې ځان له صوبه ولري نو دا به دوی ما په شل منې دې نه به یو انتخابی کمپین کې یو مسله جوړیږي په دې به خبرې کېږي خدا اوس دا نور چې کوم سیاسي ګوندونه دي هغې چې دې په حق کې دي چې انضمام وشي اصلاحات وشي نو هغې به خپله خبره کوي اوس په دې فاټا خلکو ته به یو دا موقع هم لکه ترلاسه شي چې هغې اوس رایه ورکړي چې کومه فیصله صحیح ده.
رحیم الله یوسفزی د سیاسي چارو شننکی و چې په د پاکستان د ولسی جرګې په هغه وروستۍ پریکړې نظر څرګنداوه چې نن یې یوه قانوني مصوبه تصویب کړه چې له مخې به یې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا ایالت ورګړیږي. زموږ غږ له ساده ایرانی ونابرې نړیوال جنایي تحقیقات ښیي چې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین پر فضا د مالیزیا یوه مسافر وړونکې الوتکه د روسیې په یو توغندي ویشتل شوې وه. رضوان مراد تفصیل لري.
د هالند په مشرۍ د نړیوالو جنایي پلټونو ګډ تحقیقاتي پلاوی وایي په 2014 کال کې د اوکراین پر فضا د مالیزیا مسافروړونکو الوتکه په بوک ډوله توغندي ویشتل شوې چې د روسیې په دافع هوا سیستم پورې اړه لري. د پلټون کو په دې ټیم کې د استرالیا، بلجیم، مالیزیا، هالند او اوکراین چارواکي شامل دي. ایم ایچ ولس پرواز د 2014 کال د جولای میاش په ولسمه نیټه د اوکراین د دونیسک خار پر فضا چې د جګړې سیمه وه وغورځول شو. په دې پیښه کې د الوتکې د عملې په شمول 298 کسان وشل شول. د هالند په مشرۍ د نړیوالو جنایي تحقیقاتو تر دې اعلان مخکې د ماليزیا د دې الوتکې د نسکورېدو د پیښې یوې پلټون کې برتانوي څېړونکو ادارې بلینکټ ویلي احتمال شته چې دا الوتکه د روسیې د 350 دافع هوا لیوا په توغندي غورځول شوې وي. د دې لپاره چې د الوتکه د اوکراین له هغه سیمې ویشتل شوې وه چې د روسي پلوه بلتون پالو په کنټرول کې ده، مسکو او اوکراینی بلتون پالو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین له بلتون پالو سره د روسیې د مالی او پوځي مرستو په اړه کره شواهد وړاندې شوي دي. دواړو د دې پیښې د څرنګوالي په اړه بېلابېل نظرونه وړاندې کړي دي چې د نړیوالو جنایي پلټونکو لخوا رد شوي دي. خو د دې پیښې د پلټلو برتانوي څېړونکو ادارې ویلي دي چې د ماليزیا د الوتکې تر ویشتل کېدو سمدستي وروسته د بوک توغندي سیستم چې د روسیې پوځ د اوکراین بلتون پالو ته ورکړی و بېرته د روسیې خاورې ته انتقال شو. بلینکټ څېړونکو ادارې چې د روسیې لوی خپلواکي ویبپاڼې انسایډر سره په ګډه د اوکراین پر فضا د ماليزیا د مسافروړونکو الوتکې د نسکورېدو په اړه تحقیقات کړي، په 13 دسمبر میاشت کې ویل چې دوی د ډالفین په مستعار نوم یو روسی جنرال پیژندلی دی چې د الوتکې د ویشتل کېدو په دې پیښه کې دخیل دی.
وروسته له هغې چې امریکا د ایران له اټومي تړونه ووتله، واشنګټن د اروپا د المونیم او اوسپنې پر وارداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړې. د اروپایي ټولنې د لویو هېوادونو مشرانو لکه جرمني او فرانسې له چین او روسیې سره خپلې اړیکې ډېرې کړې. په دې لړ کې د جرمني صدراعظم چین ته تللی او په اړه یې د فریبا ظاهر رپورټ اورو.
د جرمني او چین مشرانو ژمنه وکړه چې د ایران له اټومي تړونه د امریکا له وتلو سره سره به دغه دواړه هېوادونه یاد تړون ته ژمن پاتې سي. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل له خپل چینایي ساري لی کیو کیانګ سره نن پنجشنبه په پیکینګ کې ولیدل. میرمن مرکل وویل که څه هم د ایران اټومي تړون اوس بشپړ نه دی، خو وایي کوم ښکاره بدیلې هم نسته. د جرمني صدراعظم زیاته کړه شاید د امریکا بندیزونه له ایران سره د ځینو اروپایي شرکتونو کار له خنډ سره مخامخ کړي چې دا کار د نورو هیوادونو لپاره زمینه برابروي څو په دې اړه ګامونه واخلي. لیک یو کیانګ وویل چې د ایران د اټومي تړون لغوه کول د سیمې سوله او ثبات له خطر سره مخامخ کوي. نوی که دا توافق لغوه سي اغیز به یوازې د ایران پر اټومي پروګرام نه وي، دا به د غرض د نورو نړیوالو مسایلو پر هواری چې د مذاکرو او سیاسي لارو پر مخ وړل کېږي هم اغیز وکړي. د جرمني صدر اعظم له چینایي چارواکو سره د خبرو پر مهال د غرض د بشري حقوقو نیولې تر ساينس او ټکنالوژي پورې د نورو مسایلو په اړه د مشورې پر اړتیا ټینګار وکړ. ټاکل سوی انګلا مرکل د چین په جنوب کې د دغه هیواد د ټکنالوژي مرکز هم وویني. مخکې تر دې میرمن مرکل د امریکا او روسیې له چارواکو سره هم لیدلی دی. دا سفر داسې مهال سوی چې د فرانسې ولسمشر د روسیې په سفر تللی دی. ایمانویل ماکرون به نن پنجشنبه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د روسیې په سن پیټرسبرګ ښار کې وګوري او د ایران د اټومي تړون سربیره به د سوریې او د اوکراین د ختیځ د جګړو په اړه بحث ورسره وکړي. ولسمشر ماکرون تېره اونۍ د جرمني له صدر اعظم سره لیدلی و. اروپا او مسکو اوس مهال له ایران سره د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره ډیپلوماتیکي هڅې جاري ساتلې دي. په همدې حال کې د بشري حقونو سازمان د فرانسې له ولسمشر څخه غوښتي چې په روسیې کې د بشري حقونو د سرغړونې په اړه اندېښنې له ولسمشر پوتین سره مطرح کړي.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعته خبری مجله پای ته رسو. د ازادي رادیو د نن ورځې یو بل نیم ساعته خبری مجله پاتې ده چې زرغونه منګلې د وړاندې کولو لپاره په استودیو کې ده.
تاسو مننه اجملند. تاسو ستړي مشه